السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تماسونه او خبرې اترې ګړندۍ کړي. دغه وزارت ویلي نړیوال باید د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا له هڅو ملاتړ وکړي او د یو ټول شموله حکومت جوړولو منځلارې حکومت ولې له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو پراختیا او ترهګرۍ سره مبارزې ته یې وهڅوي. دا څرګندونې د چین د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دی. نن پنجشنبه په پیکینګ کې پاکستان ته د هیواد بهرنیو چارو د وزیر چین کانګ له کېدونکو سفر مخکې وکړي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. ځینو پاکستانی رسنیو لیکلي چې ټاکل شوی ښاغلی متقی سبا دا سفر وکړي، خو تر اوسه د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په ننګرهار کې د طالبانو له بنده د ورزشي خبریال خیرالله پرهر د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرهر له شاوخوا څلورو میاشتو زندان وروسته خوشی شو، خو د خبر پاڼې په وینا د هغه توقیف د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کېدو لاملونه نه دي روښانه کړي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. تر دې وړاندې څو ځله د ښاغلي بهبودی میرمنې هم له طالبانو غوښتنه کړې چې میړه یې بې ګناه دی او د خبریالي کار لپاره نیول شوی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل یې خبریالي نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې په تیروتنې سره یې یو ځوان د ټیک ټاک اپلیکیشن ته د ویډیو ثبتولو پر مهال وژلی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ د یوې ویډیو په خپرولو سره چې تورن کس ته منسوبه ده ویلي دغه قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجی شي. راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتونکي د خالي شاجور یوه تومانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت پر مهال یې ماشه کش کړي، خو تومانچې کې یوه مرمۍ پاته وه چې د وژنې لامل شوه. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابولی په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندري ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. او د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ډزو په دوه جلا جلا پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه وتنه وژل شوې دي. د زولې پولیسو مشر محمد عمران د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دواړه پیښې نن د می په څلورمه شوي. د دې په وینا د پنځشنبه په ماسپښین شاوخوا یوه بجه نامعلومه کسانو پر شولزان سړک پر یو ګاډي برید وکړ چې پکې د ګېدو سیمې یو اوسیدونکی ووژل شو. دا یوای تر دې وروسته په تری منګل سیمه کې پاریدلې کسان یو سرکاري ښوونځي ته ورداخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې پکې د څلورو استادانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول. د عمران په خبره هغو خلکو دا ګمان کړی و چې په ښوونځي کې یې د مخالفانو د سیمې استادان د بورد امتحانونو دنده ترسره کوي، نو ځکه په ښوونځي ورغلل. د پولیسو مشر وایي چې په ښوونځي کې وژل شوي کسان د کورمې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعات په تفصیل اوریدلی شئ. د دوه تر غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ پر ژر پایل ټینګار کیږي. دا څومره عملی بریښي؟
ټول طرفین دا غوښتله چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. په دغه شل یو ویشت میاشتو طالبان دا ونه منله، طالبان حاضر نه و.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د خپلو اتباعو په بند پاتې کېدو اندېښنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لس باندې لسیزې وروسته هند ته تللی.
زه ډیر خوشاله یم چې نن ګوا ته راورسېدم. د شانګای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم.
نور راپورونه هم درته لرو. او کابل کې د ترافیکو ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسي رنگ له زیړ نه فیروزي ته واړوي. ټیکسي چلوونکي وایي
لمونګ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دیوال او مډورې نش پیا کوله، دغه موږ اخیر نش پورا کوله، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ چې دې ترنګ ورکو پټ شي ورکو.
په دوهمنی مای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام ماهره وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په اړه د دوه تر دوه ورځې غونډې وروسته د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ یا خبري اترې د روان ستونزو د حل لارو په توګه وړاندیز کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د دوه په غونډه کې د ډیرو ګډونوالو اجماع هم پر همدې ټکی ورټولوه. د سیاسي ډیالوګ سربیره د بشري حقوقو او په تیر بیا د خزو د حقوقو رعایت او په دې اړه د نړیوالو د دریزونو یو کېدل هم د بحثونو یو برخه وه. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اور.
د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه له دوه ورځې غونډې وروسته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د افغانستان د ننګونو بنسټیزه حل لار ده. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یونامه افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. خاغلی ویست لیکلی هغه ډول چې ملګرو ملتونو په واضح ټکو بیان کړ چې په دوحه کې وروستۍ ناسته د رسمیت پیژندلو لپاره نه و بلکې غونډه د ګډو ګټو په مشخص کولو او د غشان لترهګرۍ سره په مبارزه د ښځو او نجونو د ځپلو پر موضوع ناوړه بشري بحران او د نشه یي موادو پر قاچاق ورټولوا. د متحده ایالاتو دغه ځانګړي استازي ویلي که څه هم د دوهې د ناستې هر ګډون کوونکي هیواد دغه ګټو پاړه بیلابیل لومړیتوبونه لرل خو د په خبره ټول سره په دې موافق و چې د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ د دغه هیواد شته ننګونو لپاره بنسټیزه حل لاره ده. د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دوه ورځنۍ ناسته چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو خبري کنفرانس کې وویل چې دغه ناسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نه بلکې د یو ګډ نړیوال دریز د خپلولو په هدف جوړه شوې وه. نوموړي که څه هم د دې ګډې تګلارې او دریز په اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو ویې ویل چې په راتلونکي کې به ورته بله غونډه هم جوړه کړي. خاغلی ګوتیرش دا هم ویل چې په افغانستان کې د دوی د بشري مرستو ډېرې ویشونکې ښځې دي او دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي موسساتو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. نوموړي ویل د ښځو انجونو پر حقونو د دوامداره بریدونو په اړه غلي نه پاتې کیږي. په همدې حال کې د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د دوهې ناستې ټول ګډونوال د ښځو انجونو د حقونو پر اهمیت موافق و او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات کډوالۍ ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ بشري حقونه د دوی د اهدافو او لومړیتوبونو نه بېلېدونکې برخه ده. اغلی امری په خپل ټویټر په خپور کړي او بیان کې ویلي دي چې د دوهې په غونډه کې ټینګار وشو چې اړتیا ده تر څو د سیمې او ډېری مسلمان هیوادونو په ټوله کې نړیواله ټولنه د افغانانو د ملاتړ لپاره بنسټیز کارونه وکړي. رینا امری لیکلي چې له طالبانو سره د اړیکو په مسله کې که څه هم یو شمېر هیوادونو له دوی سره اړیکه لازمه وبلله خو ټینګار په دې وشو چې داسې هڅې او پروګرامونه باید په پام کې ونیول شي چې له مخې په کور دننه او بهر له افغانانو په ځانګړي ډول له ښځو سره اړیکې ټینګې شي. د دوهې په غونډه کې بلا بلو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه خو طالبانو ته پکې د ګډون حق نه ورکړل شوی. طالبانو ویلي وو چې د دوی په نه موجودیت کې د دوهې غونډه به د ستونزو په حل کې مرسته ونه شي کړای.
و موریدل چې د دوهې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د دې غونډې ګډونوال او نور سیاستوال د افغانانو ترمنځ د سیاسي ډیالوګ پر ژر پیل ټینګار کوي. دا سیاسي ډیالوګ څه د نړیوال څه ډول ډیالوګ واړي او په افغانستان کې اوسنیو شرایطو ته په کتو امکان څومره دی؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کړې په پیل کې د چارو لکتون کې نثار احمد شیرزی نه وکړه.
وګورئ د کوم وخت نه چې طالبان حاکم شو او راغی تسلط پیدا کړ په افغانستان کې ټول طرفین دا غوښتل چې د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ وشي، ناسته وشي، مذاکره وشي. جنگ د حل لار نه ده. موږ ولیدل په درې څلوېښت کالو کې د وطن کې جنگ سره مثبت نتیجې نه درلودله. خو په دغه شل یو ویشت میاشتو طالبان دا ونه منله. طالبان حاضر نه و چې افغانانو سره بین افغاني مذاکره وکړي یا نړیوالو سره مذاکره وکړي. دوی غوښتل دوی کوشش کوله چې خپل هغه څه چې غواړي په نړیوالو باندې او په افغانستان وګړو باندې ومني. خو زه فکر کوم چې دا اوس هم ناوخته نه ده که طالبان په دې باندې غاله کیدي چې بین افغاني ناسته وشي. خو شرط دا ده چې دغه ناسته چیرته او په کوم ځای او په کوم شرایط باندې.
تاسو وایئ چې طالبانو د غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، سره لدې چې تاسو په ټکو له 13 یا 20 میاشتو راهیسې د غوښتنې مطرح کیږي. طالبان په ظاهره د دوه له غونډې نه ناراضه او دوی ویل چې د افغانستان په اړه بحث پکې کیږي، د افغانستان د مسلې مهم اړخ د دوی حکومت دی، اما دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې.
ګوره د دوه ناسته خو یو جفا او افغانانو سره دوه ناسته غ جمهوریت چې د اشرف غنی ټیم او ملا برادر اخانی دا یو استخباراتي لوبه او یو ظلم شو افغانانو سره. کوم امید چې افغانان د لودل د اشرف غنی او دم دغه طالبان او ترمنځ ویل کیږي چې دوه
سره حالت د شلو هیوادونو د استاد پکې او هغه ځنګړي اساس چې د افغانستان د چارو لپاره ګمارل شوی،
کوم ناسه چې افغانان پکې ونو وسی د خو یو واضح خبره ده چې مثبت پایله نه لري. یو خبره بل د دوه ترون چې کوم وخت امریکایان او طالبان او جمهوریت ترمنځ لاسلیک شو و منل شو، د افغانستان د وګړو د سترګو نه لري او څه هغه یو څه اوراق په رسنې کې راغی نور ټول مخفي پاتې شو. یو ظلم شو افغانانو سره په هغه وخت.
او شیرزای شه وبخی وخت هم لک تنگ دی، فقط ما د پښتنه کوله او روسي پښتنه چې اوس څه کول په کار دي چې دغه وړاندیزونه عملی سي. تاسو وای چې لتیرو شلو میاشتو یا یو شتو میاشتو راهیسې طالبانو دغه سپارښتنو ته چې د ملي ډیالوګ غوښتنې دی پام نه دی کړی، څه کېدلی سي تر څو طالبان قانې سي چې ملي ډیالوګ ته غاړه کېږي؟
اوس زه فکر کوم لودین صاحب یو اجازه راکړي، یو د افغانستان وګړو د افغانستان خلک چې کوم ییله او می چې د ملل متحد نظر لودله، اوس چې دغه ناسه په دوه وشو او دغه شعار د دوی د چې مثبت تعامل د ملل متحد دایر کړی ده چې په یو ویشت په شل کالو کې دغه طالبان څومره د دغه ملل متحد کارمندان وژل، څومره د افغان وګړو په شهیدان شو، څومره ظلم شو. هغه یو نسبی مردمی حکومت چې یو جمهوریت و د هغې سره په جنگ کې وخت و، د دې طالبان دغه یو ویشت میاشت نور ظلمونه دغه سرایي محکمې دا ټول هیر کړی ده. طالبان ملل متحد د افغانستان د خلکو خلاف
غواړي چې دغه طالبان سره تعامل وکړي، چې آیا تعامل یا دغه ډیالوګ او سپارښتنې چې نن سبا وړاندیز کیږي امکانات شته؟ پلانډو کې ډیر پلانډو کې ځواب راکړئ مهرباني.
دو دې سر زه فکر کوم د طالبانو د تسلط لاندې دغه سي او ناسته ناممکنه ده. کدا په دویمه هیواد کې د ناسته وشي دا به مثبت پایله ولري، خو په دې شرط چې د افغانستان اصلي وګړو په دې ناسته کې دعوت شي.
د چارو کتونکو نثار احمد شیرزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې. له دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په افغانستان کې د خپل اتباعو د يرغمل نیولو خبره کړې وه، سره له دې چې طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبع نه دی بندي. تفصیل له خاطر پردیس اورو.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لوري د خپل نیول شویو اتباعو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک ماکال او د منځني ختیځ د افریقا د شمال او منځني آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسن دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته لیک استولی او له هغې غوښتي چې دغه امریکایي اتباع باید ژر تر ژره خوش او په خوندي شکل امریکا ته انتقال شي. د دوی په یاد لیک کې چې د چهارشنبه ورځ ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته استولی ویلي چې طالبانو دغه امریکایي اتباع يرغمل کړی دی. په لیک کې د مکال قوله ویل شوی چې موږ شور اندېښنه لرو چې طالبان بیګونه امریکایان توقیف کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه په افغانستان کې د ټولو امریکایانو د خلاصون لپاره لا زیات کار وکړي. د امریکا کانګرس دغه چارواکو د طالبانو لوري د امریکایي اتباعو د نیولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ میاشتې د درویشتمې نیټې څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې د بلینکن څرګندونې لومړني هغه څه و چې دوی په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو په اړه خبر کړل. دوی په خپل لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لوري د نیول شویو امریکایي اتباعو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې څو کسان دي، ولې نیول شوي، کله نیول شوی او داسې نور دیلس پښتنه مطرح کړي او دروان می میشت ترې ودیر شمې نیټه د دغه پښتنو کتبی جواب غوښته دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن دروان کال د مارچ میشت په درويشتمه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلی و چې د معلوماتو لمخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوی. نوموړي هغه مهال ویلی و چې د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
چې د طالبانو په وسیله ګواښل کېږي، موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو. بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده، او موږ هم له هغوی غوښتي چې د کیسونو په اړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
مخ هڅه وکړه دغه امریکایي اتباعو پاړه چې څوک دی ول د طالبانو لخوا نیول شوی معلومات ترلاسه کړو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه مهال د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په خبرکون کې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له دوی سره هیڅ امریکایي تبع نه دی بندي، خو بیا به یې هم پاړه پلټنی وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د خوړو د کړکیچ په اړه یو راپور د خوړو بحران نړیوال راپور ښیي چې افغانستان او شپږ نور هیوادونه څه باندې 2.5 میلیونه خلک لري چې د لوږې او مرګ ترمنځ شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغانان وایي چې په سختۍ سره د درې وختو خواړه پیدا کوي. یو تن چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت لپاره واغېستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې ډوډۍ خوري نو ډډه نه وي چې د بل وخت لپاره به ډوډۍ ترلاسه کړي او کنه. هغه زیاتوي
د شپې لپاره که کچالو پیدا شي موږ یې خورو، که کچالو پیدا نه کړو درې یا څلور وچې ډوډۍ راوړم، که ډوډۍ هم پیدا نه کړم ګاونډیانې راوړي موږ یې خورو.
لبلې خوا ته قمر خیریه بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز وایي چې د افغانستان په هر ګوټ کې د خلکو ستونزې په ځانګړې توګه لوږه مخ په زیاتېدو ده، او د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده.
مردم بې وظیفه ستن،
خلک دندې نه لري، په تیرې ښځې چې په کور کې ناستې دي او کونډې دي. په افغانستان کې روغتیایي او نورې ستونزې شتون لري. موږ باید هڅه وکړو چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوو چې افغانستان سره لا ډېرې مرستې وکړي. افغانان په هر ګوټ کې ډېرې ستونزې لري، په ځانګړې توګه له لوږې سره مخ دي چې باید ورته جدي غور وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو د بحران نړیوال راپور له مخې افغانستان د هغو اوو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمېر خلک یې له لوږې او مرګ سره مخ دي. د بشري سازمانونو اتحادیه چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوی د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویلي، افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټي، نایجیریا او بورکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خوړو ناامنې تجربه کړې ده. دغه راپور همداراز د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، نایجیریا، یمن، میانمار، سوریا، سودان، اوکراین او پاکستان د نړۍ د لسو لوږو هیوادونو په توګه یاد کړي دي. د خوړو د بحران په نړیوال راپور کې ویل شوی چې تیر کال په 85 هیوادونو کې نږدې 285 میلیونه وګړي د خوړو له خواره بدې ناامنې سره مخ وو. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 6.5% یا 10.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له حد کمښت سره مخ دي، او 6.1 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. په راپور کې دا هم راغلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې 3.22 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان له حد خوارځواکۍ سره مخ وو، چې دا مسله د ماشومانو د مړینې یو له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور پر بنسټ شخړې او ناامنۍ، د اقلیم بدلون، د کورونا ویروس اقتصادي پایلې او په اوکراین کې د جګړې اغیزې په تیره بیا په بېوزلو هیوادونو کې د لوږې له اصلي لاملونو څخه ګڼل کېږي. د خوړو د بحران نړیوال راپور په نړۍ کې د خوړو د حد ناامنۍ په اړه د 1400 بنسټونو د ګډې ارزونې پایله ده چې موخه یې د بشر دوستانه او پرمختیایي کړنو خبرتیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې راپور په مقدمه کې ویلي چې اوس مهال د 1 میلیارد څلورمه برخه له حد لوږې سره مخ دي او ځینې نور د لوږې په درشل کې دي چې دا منصفانه نه ده. ښاغلی ګوترش دغه راپور ته په اشارې سره وویل چې د لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره بشري بودیجه د اړتیا په پرتله کمه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ لوږې د ختمولو لپاره په ټولنیز اقدامو ژمنې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یاوچا په ور ور ویلي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په هغو کې 6.1 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی چې د مهال 24 ساعته ستاسو په چوپړ کې ده. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو ازادي راډیو په منځنیو پلانډو سپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په 1290 منځنیو سپو اوریدلی شي. اوس هم راځو دې ته چې تریوی لسیزه زند وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په یو سفر تللی دی. هلته د شانګهای سازمان غونډه جوړه شوې او ټاکل شوې چې د سیمې او شمینور هیوادونو بهرنیو چارو وزیران هم پکې د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. تفصیل له سفی الله ستانګزی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هند ته تللی دی او هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون کړی دی. تیر وار شاوخوا 12 کاله مخکې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیره هینا ربانی کار هند ته تللې وه. تر هغه وروسته یو وار د پاکستان مخکینی صدر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته سفر کړی و. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د جمعې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان SCO د بهرنیو چارو وزیرانو د کانفرنس په اصلي ناسته کې وینا وکړي. هغه ویلي چې له ټولو ګډونوالو سره د رغند بحثونو په تمه دی.
زه ډیر خوشاله یم چې نن ګواتا راورسیدم. د شانګهای د همکاري سازمان غونډه کې برخه اخلم او د پاکستاني پلاوی مشري کوم. زه هیله من یم چې که خدای کول د شانګهای د همکاري سازمان د غونډه به بریالی وي.
که څه هم د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ کومه دوه اړخیزه غونډه نه ده پلان شوې، خو شنونکو ویلي چې دا لیدنه کېدای شي په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوه سیالو ګاونډیانو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره یو یخ ماتونکی فرصت وي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې به د سیمې پر مهمو مسلو باندې بحث وشي. د پاکستان او هند اړیکې که څه هم په تیر کې ښې نه وي، خو په 2019 کال کې وروسته له هغه ډېرې کړکیچنې شوې چې دواړو خواوو په یو بل هوایي بریدونه وکړل او سرحدي نښتې هم زیاتې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درته لرو، خو تر پیغامونو مخکې یوې بلې په زړه پورې موضوع ته هغه دا چې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د ښاري ټیکسیانو رنگونه لژیړ نه روخانه فیروزهی رنگ ته بدلوي. د دغه ریاست مسولانو که څه هم دانه دی ویلي چې له دې کاره هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه طرحه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوې او هغوی هم منلې ده. خو د کابل ښار یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي چې اقتصاد خراب دی او د خپلو ټیکسیانو د رنګولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ښاري ټیکسیانو ځانګړی رنګ ښایي کومه نوې خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنګ یې په روښانه فیروزهي رنګ بدلوي، د ټیکسي چلوونکو تر څنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري او له بل پلوه یو شمېر ټیکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټیکسیانو رنګونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهرینو کلی نږدې څلورو کالو رئیس ټیکسي چلوي وایي روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې د ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملي کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط دي، موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دیوال او ډوډۍ نش پیدا کولای دي، موږ اتل نش پوره کولای، خو راوځو د مجبورۍ نه راوځو. نو موږ دې ته رنگ ورکو، پڅ شي ورکو، مجبورې موټر په کور کې دراو، مالیات یو ځای ورکو. دا مشکلات ټول دي، کنه د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، تا نه دې خلکو وسرسي کې، نو دې موږ وسرسي کې، موږ زه چې په پېښار په عام خلکو راوړم، عام خلک ما سره نه دي، ځکه نه را سره دي چې دوی واس توان.
خو خای دا یوازې رحمت الله و نه وسی چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نیمه پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې خار بل ټیکسي چلوونکي حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم ما مل د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی. زه د وس لپاره د کورنۍ په غم کې پاتې یم چې دا ز څنګه وچلو دیر شل یا پنځه لتر لکو میکړم چې زدارن کړم. دا اوس نه اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. څه پاتې جوړ تیار موټر ران کړم چې کتاب چلري ټیکس ورکوا نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. وکای امارت اسلامي غواړي چې موږ موټر ران کړو، به د امارت اسلامي موږ ته پیسې راکړي.
رنگدگی قانونی است.
د کابل ښار حاریان بیا د پریکړه خندون کې بولی او وايي په اوس وخت کې خایدا لومړی ته و نه وسی. د دې ښار اوسیدونکو کې آرش نورزاد ازادي رادیو ته وویل
ما نظر مې څه کې یي خل خنددار
د ډېر خندون کې د ماته ځکه زیړ رنگ د ټیکسی لپاره په ټوله نړۍ کې معیار رنگ دی، قبول شوی رنگ دی. دا چې رنگ ته تغیر ورکوي اول دا چې خلګي توانایی نه لري او زه فکر کوم اړتیا هم نشته. باید ډېره پاملرنه نور سهولتونو ته وشي څو خلک آرام ژوند ولري.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټیکسیګانو رنګ له زیړ په روښانه فیروزهي بدل کړي. د کابل د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزهي رنګ ته د ټیکسي د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لورې وروسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور داخلی
در موضوع د کورنۍ چارو وزارت سره شریکه کړي. موږ ته دستور راکړی چې د ټیکسی فعالیت ډول، صدور د امر، د ټیکسی رنگ، علائم او فورم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټیکسی د تعین او تثبیت رنگ او علائم په اړه لري ترتیب کړي او الحمدلله زموږ طرز عمل تثبیت شو.
منظور شوه
خدا چې ولید ټیکسیانو رنگ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی؟ د ترافیک عمومي ریاست مسؤلین په اړه څه ونه ویل. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیک عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1955 کلونو پورې د ښاري ټیکسیانو رنګونه تور او سپین وو او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنګونه بدل شوي دي. خلک وایي د روښانه فیروزهي پر ځای ښایي زیړ رنګ ځکه ښوي چې د نورو رنګونو تلا للری واتن خ تشخیص کیږي او وازیم بریخي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هله دغه د نړۍ ټول کارکونکو سره جانه مال دي مشران ته د هدايت د شګیش نړۍ سره تعامل وکړي. تاسو مرستې چې دا به درلاسه کړي دا به دونه وسه جوړشي. بندیز الله خلاص خلاص تاسو ډوډۍ وسته دی نور او دې بندیز خدای دې وکړي.
سلامونه نیکې دې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ورسه. زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوې دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. سهل ده، ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. او ورور زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. دا هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکلي نه هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاڅ کې نه لري چې راوړی دروس ګوره هیڅ درک نشته هغه چې اسره نه پسې کې د حکومت ما چې هله ورزو ده باید د ورسولیت په اړه فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11